اسرائیل لخوا د لبنان د بوخانی صدر اعظم رفیق حریری پر وژلو دلالت کوي، خو هغه دا خبره تایید کړي چې دا شواهد د مطلق ثبوت لپاره کافی نه دي. اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او خندونکي بللی دي.
په همدې سره د روانو چارو په اړه د ریپورټونو لړۍ پای ته ورسېدله، او اوس هم د سپورت او کور کلی 19 پروګرامونه چې په پرله پسې ډول خپرېږي.
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو سپورتي خبرونه اوریدو ته زه رضوان مراد او زما همکاران ستاسو هرکلی کو. د لوبو له میدانه په دې ورزشي خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سکاټلند ته رسیدلی او دغلته به په دې نږدې ورځو کې مسابقې وکړي. له دې مو هم خبرو چې په تېره اونۍ کې د افغانستان په کومو سیمو کې کومې لوبې او د چا ترمنځ شوې دي. د روان سپورتي خبرونه په وروستیو کې درته طاهر روخان د اروپا د فوټبال د مشهور ټیمونو ترمنځ د شو مسابقو حال هم درکوي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانه اگست میاشت په 11 نیټه له سکاټلند سره مسابقې پیل کړي. د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی آزادی رادیو ته ویل چې په دې ټیم کې نوی لوبغاړي هم شامل دي او تمه کیږي چې له سکاټلند سره به په دغه لوبو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. نوموړي د راتلونکو لوبو په اړه ویل:
د افغانستان ملي لوبډله په سکاټلند کې د څلور ځنۍ سیالۍ د سره کوي او دوه یو ورځنۍ یعنی وانډې او فور نیشنو به د سره کوي.
د کرکټ بورډ مسؤلانو په وینا د افغانستان ملي ټیم به د سکاټلند له سفر نه وروسته د څو ورځو لپاره هیواد ته ستون شي او بیا به کینیا ته ځي او د دغه هیواد له کرکټ ټیم سره به څلور ورځنۍ مسابقې وکړي. د یادولو ده چې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان راشد لطیف د افغانستان د ټیم د بیټنګ کوچ په توګه هم له ټیم سره ملګری دی. د افغانستان په مختلفو سیمو کې په دې ورځو کې او تیرونه بیلابیل مسابقې پیل شوې دي. نسیم شفق او ماریا صدیقی د سپورتي فعالیتونو جزئیات لري.
په غزنی ولایت کې اتلس تنه تکړه لوبغاړي د وشو منتخب ټیم ته غوره شول. باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه ورزشکارانو د غوراوی په مسابقو کې د غزنی ولایت له مرکز ولسوالیو څخه سلویختنو وشو کوونکو برخه اخیستې وه. ویل شوی چې دا ورزشکاران به په راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې مسابقې هم ترسره کړي. په هرات کې د اندام د ښکلا مسابقې پای ته ورسېدې او 20 تنه تکړه لوبغاړي په دریو کټګوریو کې انتخاب شول. د هرات ولایت ورزشي امریت ویلي چې په دغه مسابقو کې 130 تنه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په خبر کې ویل شوی چې 9 تنه تکړه لوبغاړي په لومړۍ درجه، 9 تنه په دوهمه او 9 تنه نور درېمې درجې ته غوره شوي دي.
داخل شوی دا چې افغان لوبغاړي د ځوانانو په نړیوالو لوبو کې چې په سنگاپور کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د ځوانانو د نړیوال اولمپیک لوبې په سنگاپور کې جوړیږي. ویل شوی چې له افغان لوبغاړو څخه به یو څوک وهونکی او د اتلانتیک له برخې څخه یو لوبغاړی هم په دې لوبو کې ګډون وکړي.
د لوبو له میدانه د دې ورسې شي خبرونه ورسته مطلب په اروپا کې د فوټبال د چمپینز لیگ سیالیو او مهمو مسابقو په اړه ده چې طاهر روخان درته برابر کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام. سره له دې چې په اروپا کې د ځینو هیوادونو د کورنۍ لیګو مسابقې پیل شوې دي، خو د مشهورو او سترو چمنو لکه د انګلستان د پریمیر لیګ، د جرمني د بوندس لیګ، د ایټالیا کورنۍ لیګ او د اسپانیا د لا لیګ لوبې تر اوسه نه دي شروع شوې چې په راتلونکي اونۍ کې به پیل شي، چې دغه لوبو د جریان او نتیجو څخه به هرومرو تاسو ګران اوریدونکي خبر کړو. د چمپیونز لیگ لوبي چې د اروپا د هیوادونو د غوره چمونو مسابقې دي، د هغو لومړنۍ لوبي هم د اوس جریان لري. په تېر هفته کې هم د ځینو هیوادونو د چمونو ترمنځ مسابقې وسوې چې د هغو پیلې په دې ډول دي. د فنلند د ایچ جی کې هلسنکی او د سربستان د پارتیزان بلګراد د ټیمونو ترمنځ لوبه یو د دوه په وړاندې د پارتیزان بلګراد د ټیم په ګټه. د ډنمارک د کوپنهاګن او د بیلاروس د بوریسوف د ټیمونو ترمنځ لوبه درې د دوه په وړاندې د کوپنهاګن د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. خو د لوبې بل پړاو ته د بوریسوف ټیم راووت. د سلواک د جلینا او د بلغاریا د لوچ د ټیمونو ترمنځ لوبه درې د یو په مقابل کې د جلینا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د سویس د بازل د ټیم او د مجارستان د دوبرچین د ټیمونو ترمنځ لوبه درې د یو په وړاندې د سویس د بازل د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د پولند د لخ پوزنان او د چک د جمهوریت د سپارتا پراها د ټیمونو لوبه صفر د یو په وړاندې د سپارتا د ټیم په ګټه ترسره شوه. د کرواتیا د دینامو زاګرب او د مولداویا د ټیمونو ترمنځ لوبه یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده. چترغه ورسته بیا خبره پنالټی ته ورسېده او دغه لوبه پنځه شپږ په مقابل کې د شریف ترانسپول د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د ترکیه د فنرباخچه او د سویس د برن د ټیمونو ترمنځ لوبه صفر د یو په مقابل کې د برن د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. همدارس د اتریش د سالزبورګ او د قبرس د اومانیا نیکوسیا د ټیمونو ترمنځ لوبه څلور د یو په وړاندې د سالزبورګ د ټیم په ګټه. د بلجیم د ګنت او د اوکراین د دینامو کیف د ټیمونو ترمنځ لوبه یو د درې په وړاندې د دینامو کیف د ټیم په ګټه ترسره شوه. همدارز د یونان د پاوک او د هالند د اياکس امستردام د ټیمونو ترمنځ لوبه درې د درې په مقابل کې پای ته ورسېده چې اياکس امستردام د دغه لوبو لوړ پړاو ته راووت. د سکاتلند سلتیک او د پرتګال د براګا د ټیمونو ترمنځ لوبه دوه د یو په مقابل کې د سلتیک د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. خو د مخکنیو لوبو د نتیجې په اثر د برګا ټیم د لوبو لوړ پړاو ته راو او همدارس د ناروی د ترندهایم او د سویډن د ای آی کی ستاکولم د چمنو ترمنځ لوبه درې صفر په وړاندې د ترندهای د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. همدارنګه د یکشنبه په ورځ په انګلستان کې د فوټبال یو مهمه لوبه د چلسی او مانچستر یونایټډ د ټیمونو ترمنځ وشوه. دغه لوبه چې هر کال د انګلستان د پریمیر لیګ د دوو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د کمیونټي شیلډ په نوم یادیږي، سږ کال هم د ګڼ شمېر لیدونکو په وړاندې ترسره شو. په لومړي سر کې د چلسی ټیم د خپل سال په ټیم باندې ډېر یرغل کاوه او څو ځلې د ګول وهلو چانس هم درلود. خو د مسابقې په یو څلوېښتمه دقیقه کې د مانچستر یونایټډ د ټیم فارورد والنسیا د واینرونی څخه د یو ښه پاس په ترلاسه کولو سره د چلسی پر ټیم ووهه، چې د لوبې تر لومړۍ نیمایي یا هاف ټایم پورې لوبه په همدغه نتیجه یعنی یو د صفر په وړاندې د مانچستر یونایټډ د ټیم په ګټه روانه وه. وروسته تر هاف ټایم بیا په شپږ اویایمه دقیقه کې بیا هم د مانچستر یونایټډ د ټیم لوبه کوونکی هرناندز د چلسی پر ټیم یو بل ګول ووهه، چې په دې ډول د مسابقې نتیجه دوه د صفر په وړاندې د مانچستر یونایټډ په ګټه شوه. وروسته بیا د چلسی په ټیم کې ځینې بدلونونه راغلل، چې د تکړه فارورډ انلکا پر ځای یو بل تکړه فارورډ دروګبا میدان ته راننووت او چلسی ډېر هڅه کوله چې د لوبې نتیجه په خپله ګټه راوګرځوي، چې په درو اتیامه دقیقه کې د دې ټیم تکړه لوبغاړي سلمانو کالو د مانچستر پر ټیم یو شوټ وکړ او ګول کیپر فندرسار د هغه مخنیوي ونه کړ، چې په دې ډول د مسابقې نتیجه 2-1 د مانچستر یونایټډ په ګټه شوه. لوبه خپل ورستی پړاو ته نږدې کېده. تر ټاکل شوی 90 دقیقو وروسته ریفری 3 دقیقې نور هم لوبې ته ورزیات کړ، چې د همدغه اضافه وخت په 3 دقیقه کې یعنی د لوبې په 90 دقیقه کې بیا هم د مانچستر یونایټډ د ټیم یو تکړه فارورد بارباتوف د چلسی پر ګول یو ماهرانه شوټ وکړ، چې د چلسی ګول کیپر د هغه د مخنیوي څخه عاجز پاتې شو. نو په دې ډول دغه مهمه مسابقه درې د یو په وړاندې د مانچستر یونایټډ د ټیم په ګټه پای ته ورسېده او د مانچستر یونایټډ ټیم دغه ارزښمن جام ترلاسه کړ. قدرمن اوریدونکو، دا و په دې هفته کې د اروپا د فوټبال جریان. تر راتلونکي هفته پورې تاسو ته ښه صحت، خوشحالي او آرامي غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
لیدلی.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، پرمن خبرونه کې لمړی په دی غږیږو چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه ګټور دي.
زیات ترکاری باب مایات دغه وروسته مناسب فعالیت فزیکی باید ولري.
بیا په دې خبرې کوو چې کچېرې د روژې په میاشت کې د ماشومان خوړو ته پاملرنه ونشي، په هغو کومې بدې اغېزې کولی شي.
ماشومان هم ذهن کې به دا خبره راځي کنه چې د روژه خو ډېر سخت شی ده، بوج د مور لپاره یو کار ده.
او په وروستۍ شېبو کې تمثیلي ټوټه هم لرو په دې اله چې راټول شوي مطالب تاسو ته ګټور تمام شي. هر کال د روژې په میاشت کې وینو چې ځینې کسان د ناروغۍ له لاسه شکایت کوي. ډاکټران په دې نظر دي چې که دغه کسان د روژې په میاشت کې صحي خواړه وخوري، نو تر ډېره حده کېدلی شي چې له ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري. د کابل آسیا په روغتون کې د داخلي برخې ډاکټر ایمال احساس وایي چې مخکې له پیشلمینه دې یو ګیلاس اوبه وڅښل شي، ځکه په دې سره معده د خوراکي موادو د جذبولو لپاره آماده کیږي.
مخکې دې چې پیشنهمه یو کې، نو یو روغ کس باید مخکې له هغه نه نیم ګیلاس یا یو ګیلاس یخې اوبه باید وڅښي. دا ځکه چې د شپې په جریان کې معده استراحت حالت کې دی، دا باید مخکې دې چې خوړو دفتن معدې ته لاړ شي، فیصله یې راویښه شي. کله چې پیشنهمه یې وکړه، نو د هغه نه وروسته باید خوب دی نه کوي، ځکه چې استراحت د هغه نه وروسته ښه نه ده، هماغه هضمي سیستم کې بیا مشکلات را پیدا کیږي. بل روژه ماتي وخت کې ده، روژه ماتي وخت کې چې ده دا باید لږ لږ خواړه واخلي، او دفات ډېرې لکه یو دم باید دوی دفتن معدې ته ډېر خواړه وانه چې یا ډېر خواړه باید ونه خوري، پنځه وارې څلور وارې لږ لږ روژه په خوړو باندې ماته کی.
د ډاکټرانو په وینا کې د روژې په میاشت کې خوړو ته پاملرنه ونشي، نو ځینې روغتیا ستونزې رامنځته کیدلی شي. محمد عمر میرخیل وایي چې تیر کال د روژې ماتي په وخت ترخه خواړه خوړلی وو، نو ځکه د معدې په خوږو اخته شو.
ترشی و چار شدی دغه د وجود زره لري، دا شای ما خوړلی په کور کې میلمانه درلودل، په ما باندې ډېر بد تاثیر وچه ده. معده مې هغه کوله ستونه مې ونیولو، بیخي هغه څه خوړه مې چې هغه کړي وو، اته میلمانه ډېر تخه پوزه مریض کړی وم. دا ترشی و دا شای مې چې خوړلی وو.
اجمل هم وایي چې مخکې اچار ډېر خوړل، خو په دې